کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
سلامونه ستلیم شه. تاسې زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري. د خبری خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان به په 2018 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینو څخه وي. اوچا د سه شنبه په ورځ په خپل کلني راپور کې ویلي، له عامه ژونده د ښځو او نجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورین لوی لامل دی. د راپور په ټکو د کلونی جګړې، کمزور اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرله پسې محدودېدو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوری کړی دی. اوچا خبرداری ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. له دې وړاندې یو شمېر نور سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د طبي پیښو له کبله له 20 زرو څخه زیاتو زیانمن شوو کورنیو سره یې مرستې کړې. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل، په مرسته شوو توکي کې نقدې پیسې، اضطراري سرپناه، غیر خوراکي توکي، اوبه او روغتیایي خدمتونه شامل دي. آی او ایم وایي چې له دغو زیانمن شوو څخه نږدې 15 زره کورنیو سره مالی مرستې او خیمو مرستې کړې دي. د دغه سازمان په ټکو افغانستان له طبیعي آفتونو لکه زلزلې او سیلابونو سره مخ هیواد او اقلیمي بدلون دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. آی او ایم خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې طبیعي پیښې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاتوي. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې څه باندې 300 زره افغانان د اقلیمي بدلون، وچکالۍ، داخلي کډوالۍ او نورو هیوادونو څخه د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړمن دي. په پاکستان کې د شخړو او امنیت څیړنیز مرکز وایي په 2015 کال کې په دې هیواد کې د وسلوالو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی. دغه مرکز په خپل کلني راپور کې چې د ډسمبر 15 خپور شوی ویلي چې د تیر کال پرتله په امنیتي بریدونو کې اوختي مرګ ژوبله 83% لوړه شوې او له 2015 کال راهیسې دا کال تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. په راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې تر ټولو ډیر ځانمرګي بریدونه شوي او ډیر مرګ ژوبلې ملکیانو ته راولې ده. د راپور له مخې اکثره دغه امنیتي پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې سږ کال په ټول پاکستان کې څه باندې 1000 امنیتي پیښې ثبت شوې، خو په 2023 کال کې د ورته پیښو شمېر 809 ته رسېده. د راپور په ټکو دغه امنیتي پیښو کې له 3000 ډېر کسان وژل شوي دي. او نن د بنگلاديش د پخنی صدر اعظم خالد ضیا د جنازې مراسم دي. هغه چې د بنگلاديش نمړنې خزینه صدر اعظم او پرون سهار د 80 کلنې په عمر د ورپېخ ناروغۍ له کبله مړ شو. د موچی هغه در روان کال په ټاکنو کې برخه واخلي. د محمد یونس په مشرۍ د بنگلاديش موقت حکومت په هیواد کې 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړی او تمه ده چې د خالد ضیا د جنازې مراسم د پارلمان د باندې وشي. د هغې مړی به د بنگلاديش د پخواني ولسمشر او د هغې خاوند ضیا الرحمن تر څنګ خاورو ته وسپارل شي. موقت حکومت ویلي چې په ټولو امنیتي قرارګاهو کې به بیرغ نیمه ځوړند وي. د خالد ضیا د جنازې په مراسمو کې به د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون لري. خالد ضیا چې درې ځلې د بنگلاديش د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و، د 2013 کال راهیسې د شیخ حسینی په حکومت کې په مالي فساد تورن و، له بهر تګه راګرځول شوی و. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطلب واورېدلی شئ. اوچا یو ځل بیا خبرداری ورکړی دی چې افغانستان به په 2018 کال کې یو له هغو هیوادونو وي چې بشري ناورین سره به مخ او بشري حقونو ته به پکې درناوی نه کیږي. د چولې ویلتونې څه دي وړاندې به په راپور کې درته وایو. سالنګ لویه لار د تک پر مخ تړل شوې ده. کورنۍ شکایت کوي چې هلته یې د کورنۍ غړي بند پاتې دي.
موتری په لار کې بند پاتې شوې ده. ماشومان دې بې قرار ده او د ورور مېرمن هم ناروغه ده.
بل پلو د تورخم لارې د بندېدو له کبله دواړو خواوو سوداګرو ته زیانونه رسېدلي.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم.
دا چې دواړو خواوو ته څومره تاوانونه رسېدلي دي وړاندې به په راپور کې درته ووایو. له دې سربېره نور مطالبه شته. التیام کړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه زفرید سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره سید قادر جلالوف دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وايي لا مجوند څخه د ښځو نجونو سیستماتیک سنډې ته کول په افغانستان کې د بشري ناورین د لاشدیدېدو لا مهم لاملونو څخه یو دی. او چا په خپل روستي راپور کې ویلي چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینو څخه وي. په افغانستان کې یو شمېر ښځې هم د خپل ژوند له وضعیت شکایت کوي، خو د طالبانو حکومت وایي چې په دې هېواد کې بشري وضعیت هومره خراب هم نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه ادا کوي او ټینګار کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي د طالبانو حکومت له لورې پرې لګول شویو محدودیتونو او بشري ناورینونو یې ژوند سخت کړی. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو محدودیتونو د معیشت د برابرولو لپاره د دوی ورځنۍ هڅې له جدي ستونزو سره مخ کړي.
قبلا آرایشگاه داشتیم که او رو هم بسته کردن، بعد از تجارت زعفران برا انداختیم او رو هم گفتم
پخوا ما د سینگار سالون درلود هغه یې وتړل. وروست ما د زعفرانو کاروبار پیل کرد هغه یې هم بند کرد او وی ویل چې د ښځو او سړو ترمنځ راکړه ورکړه ده او اجازه نه لري. ویل چې شتمنې ښځې چیرې دي چې راسي او زعفران واخلي. وروسته د نوښت او کار رامنځته کولو برخه وه هغه یې هم منع کړه او مؤسسو ته یې خبرداری ورکړ. ایران ته بتلم او راتلم او سوداګری مې کوله. هر ځل امر بالمعروف راته ویل چې چیرې ځې، څه کوې، محرم دې چیرې دی. پاسپورت یې رانه واخیست او ویې ویل چې دیخوا اوسې یا هاخوا. چې څومره مې هم ورته وویل چې د ژوند لګښت له کومه برابر کړم ونه سو، هیڅ په خبره نه پوهیږي.
یوه بله میرمن چې د یوې کورنۍ سرپرست او په کابل کې د یو دولتي ادارې پخوانی کارکوونکي د هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغانستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو او د دندې له لاسه ورکولو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې ده.
د کور کرایه ده، د برېښنا او اوبو بیلونه دي، د ماشومانو لګښتونه دي، درې ماشومان لرم یتیمان دي، بیړه مې شهید شوی. زموږ لپاره ژوند ډېر سخت دی. زه خپله هیڅ سرپرست نه لرم او د درې یتیمو ماشومانو د کور نفقه راوړونکی یم. همدا ماشومان کورس او ښوونځي ته ځي، کتابچې، قلم او د خوړو لګښتونو ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا ټینګار کړی چې له عامه ژوند څخه د ښځو نجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورین د شدیدېدو یوه اساسي لامل دی. اوچا په هغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 10 خپور کړی ویلي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د خلکو په ورځني ژوند اغیز لري او د ښځو او نجونو پر وړاندې د ساتنې خطرونه، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی، د ماشومانو کار او له وخت مخکې ودونه لا هم دوام لري. راپور زیاتوي چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي چې د جګړو کلونه، کمزور اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرلپسې محدودېدل په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوری کړی. د راپور له مخې دا فشارونه اوس د خوړو د ناامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هېوادونو څخه د کډوالۍ پراخې ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پرلپسې طبي پېښو سره یو ځای شوی او وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. اوچا خبرداری ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. مخکې تر دې یو شمېر مرستندویه بنسټونو ټینګار کړی چې بیړنۍ رسېدنه، د مرستو همغږي او ښځو او ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه کولی شي زیانګالو لپاره وضعیت د مدیریت وړ کړي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې ادا کوي او دا یې هم ویلي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې کې خوندي دي. خدا په داسې حال کې ده چې دوی په دغه هیواد کې بیا ځلې واک ته رسېدو وروسته پر ښځو د زده کړو او کار په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال د اپریل په میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د دغو محدودیتونو دوام کولی شي په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته تر یو میلیارد ډالرو پورې زیان واړوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله د دواړو خواوو سوداګرو د میلیونونو ډالرو زیان خبره کړې ده. پاکستاني سوداګر وایي په تېرو اتیا ورځو کې تر 200 میلیونو ډېر زیات تاوان کړی. دوی وایي نه یوازې افغانستان د دوی د سوداګرۍ مالونو لپاره لوی بازار و، او د منځنۍ اسیا ته هم د افغانستان له لارې ډېر توکي لېږدول. تفصیل اسمت سروان نورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو دوه میاشتو راهیسې د لارو د بندېدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10,000 څخه زیات افغان او پاکستاني سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لېږدونې د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدې عمله تر 10,000 زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاءالحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څه باندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندېدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د مونږ کم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې 205 میلیون ډالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګو نا د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلي چې له شاوخوا 11,000 تر 12,000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته په لاره وو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لېږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1,000,000 ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پخوا هم د سیاسي تاوتریخوالی او امنیتي پیښو په مهال ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دوړو نورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخاوني ولشي او پر هغو ټولنو بشري اخیسي رامنستنه نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د اوږدې مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې‌ثباتي به لا ژوره کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغو خلاصې نکړي چې پاکستان کلک زمان ضمانت نه وی ورکړي چې بیا به سوداګری لاري له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور